ستړي مشي مشال دې دیو دې د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې لري او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره بشیر غواخ او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری دي په وزیرستان او کوټه کې د مرګونی پیښو تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال موضوعات مو درته راوړي دي د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به درته د صلح په لور ونې د خبرونو وړاندې کوو خو اول خبرونه د بشیر غواخ نه
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي ډیورنډ کرښې سره نږدې د وسلوالو سره په نښته کې دواړو غاړو ته درانه ځاني زیانونه اوښتي دي. په بلوچستان کې په یوه حمله کې 15 شیعه وژل شوي دي او افغان چارواکي وایي چې هغه درې د ښار جوړونې وزارت لوړ پوړي چارواکي نیولې دي چې له هېواد حکومت له وتلو منع اعلان کړی وو. خبرن تفصیل د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله وختې ده. د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال رډي ته وویل چې پرونی دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوي او یوولس پوځیان پکې وژل شوي دي. خو د پاکستان پوځ پرون خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا نښته په شمالي وزیرستان کې وشوه او نورلس طالب وسلوالو ترڅنګ پکې د دوی وو پوځیان وژل شوي دي. په همدې حال کې یو طالب قومندان مشال ریډیو سره نن خبرو کې یوازې د یو طالب وسلوال وژل کېدل او درې نورو د ټپي کېدلو خبره کړې ده. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون مازدیګر د کوټې په باچا خان چوک کې نامعلوم وسلوالو 15 شیعه هزاره ووژل. یو پولیس چارواکي د نوم نښدو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې تر پیښې وروسته هزاره او مظاهره چیانو یو پښتون هم وژلی دی. تر دې وړاندې هم څو ځله په بلوچستان کې په هزاره شیعو ورته بریدونه شوي دي. د تازه پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. په بنو کې د اوتمانزو وزیرو او دواړو قومو او د داوړو قومونو یوې جرګې پرون له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل او له حکومت یې وغوښتل چې د جون تر 15 تاریخه به پر دغه شرطونو عمل کوي. د جرګې یو غړي احمد سعید په جرګه کې وویل
د مو د فلور د نکټ د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلي په خولندې میډ وخت راي غوړي چې کوم چک پوسټینه د پاوج د مداخلات نه مخ شپ وزیرستان شوی د مو پلور نک وخت پلوند تر د داتک پوسټینا به وی د خسادوره باقی به چک پوسټینا ختمېږي په وزیرستان شه. ته وزیرستان چې سمره مادینیات دي دا ټول چې د کیمه اقوام دي د کیمه کومې دي د هغه کومې په ملکیت سره برقرار وسو.
د جرګې غړو امدار ازویل کله چې خپل سیمې ته ستانه شي نو د ورانه یا ویجاړې کچې ته په کتو سربا له حکومت مالی معاوضه غواړي. نن په گلګت بلتستان کې د قانون سازي سملي لپاره وټونه چول کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د څلیرش چوکیو لپاره د وټونه چول به د مازیګر تر څلورو بجو دوام لري. د ټاکنو کې 202 امیدواران برخه اخلي او شپږ لکه 3000 کسان ورته د وټ اچولو حق لري. په گلګت بلتستان کې په ځینو ځایونو کې امنیت د پوز په لاس کې دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنی قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلالآباد کې خبرلاند وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خواوو سل کسان وژل شوي دي. طالبانو او داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په بغلان ولایت کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ ولسوال ګوهر خان بابري نن مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي وسلوالۍ ډلې ترمنځ د زکات د ټولو ولو په سر نخته کې د دواړو خو قماندانان وجل شوې دي. تر اوسه کې لوغاړو په دې اړه څه نه دی ویل. تر دې مخکې هم د حزب اسلامي او طالبانو د وسلوالو ترمن د نخته رپورټونه ورکړل شوې دي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلۍ او د تور له امله حکومت له هېواده له وتلو منع کړی وو نن سهار د تاجکستان پولې سره نږدې نیول شوي دي. د بدخشان د سرپرست والي ویاند احمد نوید فروتن نن مشال ریډیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزارت د کورونو د تصدۍ مشر احمد نواز بختیار د اپارتمانونو د اداره کولو دفتر مالي مشر سید امان سعادت او د اپارتمانونو د اداره کولو د څانګې مشر محمد امین قانی په شغنان ولسوالۍ کې نیول شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د مخکې د ښار جوړونې وزارت د شپږو چارواکو دندې په درغلیو کې لرلو په تور ځنډولې وې او له څارنوالۍ یې غوښتي وو چې له دوی څخه هر اړخیزې څېړنې وکړي. دا د افغانستان د حکومت د هغه هڅو برخه ده چې په دې وروستیو کې د اداري فساد یا درغلیو د ختمولو لپاره شروع کړي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د انصاف او پرمختګ ګوند ای کی پی په پارلماني انتخاباتو کې په تیرو دیارلسو کلونو کې په لومړي ځل اکثریت له لاسه ورکړی دی. د پرنیو انتخاباتو نږدې ټولو شمیرل شویو رایو تر مخه د اردوغان ګوند 40% رای وړی دي او له نورو سیالو ګوندونو مخکې دی. خو یاد دی چې تیر ځل په 2011 کال ټاکنو کې همدغه ګوند نږدې 50% سیټونه ګټلي وو. د دې نتیجې تر مخه دوی د 550 غړو په پارلمنټ کې 258 چوکۍ ګټلي دي چې د حکومت جوړونې لپاره ضروري 286 چوکیو څخه 13 چوکۍ کمې دي. او د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبرې وخوله دي چې د روس پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه باید تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شوی نه وي او روس د خپلو ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته په احترام قایل شوی نه وي. امریکا او د دوی اروپایي اتحادیانو تیر کال وروسته له هغې پر روس څوار اقتصادي بندیزونه ولګول چې مسکو له یوکراین څخه د کرایمیا سیمه تر خپل واک لاندې راوسته. دا تر دې دمه خبرونه اوس به د پیسو بیو او د موسم حال ته غوږ شو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستې کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅېږي، یو پونډ په 1.55 روپۍ 50 پیسې او 1.55 روپۍ 50 اویا پیسې، یو یورو په 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 19.05 روپۍ او په 19.40 روپۍ، د متحده عرب اماراتو درهم په 19.95 روپۍ او په 30.40 روپۍ، یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او 1.02 روپۍ او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 201 اغستل کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال: د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او کمه 45، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 15.5 او 20 درجې پورې وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنسو بای درته زمونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په کوټه کې د هزارګانو د وجنې نه پس احتجاجي مظاهری شوي. یو مظاهر چې د حکومت نه دا غوښتنه کوي
ازاره چوپلی هغه د کولم کولم په پکړه کولم کولم په میډیا کې واخ شي هغه د پنسیبر کې بل به د سنش کوله بابا د پښتون د بلوچ د پړټان د پلانکای د وزارت دی ولی انسانيتي دی.
د خیبر پښتونخوا کلنې مالی بجټ به د روانې میاشتې په 14 نیټه وړاندې کیږي. د یادې صوبې د خزانه وزیر مشال لیډیو ته وایي
زمونږ خپل وسایل د صوبی حضور نشته، مونږ به د 472 بلین عرب روپو به تقریبا مونږ نیکسټ بجټ پیش کوو. مونږ کوشش کړی دی چې مونږ هیلت ته د 22% د اضافي پروګرام کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په سر سیاسي کړکېچ رامنځته شوی، خو کارپوه خادم حسین سیاسي ګوندونو ته دا مشوره ورکوي
سیاسی حوالہ یا سماجی حوالہ باندھے پکار دادے چی دی ڈائلاگ یعنی د مکالمے د مباحثے او دی سر سرا دی لگ دے د مصلحت نا کار واغستے شی
د سولی پلور خبرونه با هم وری د مشال تر سنگو سے. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ د مو د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د وزیرستانونو نه داسې راپورونه دي چې دغلته کې د وسلوالو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دي او په دې کې مرګ جوب رامنځته شوی. د سیمینار زموږ همکار سیلاب محسود دا تفصیل راکوي.
ډیر اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې جو چارواکي د نوم نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سنی وزیرستان په بند سیمې لداخ کښې د سکیورټي فورسز او طالبانو په منځ کښې د نښتې او په یو بل د غټې وړې وسلې ګڼو ډزونو په بدلون کښې د امنیتي فورسز یوله سرتېري مړه او درې پر ژلي شوي دي. د مشال ریډیو سره د رفتې په دوران کښې د طالبانو یو کمانډر هم د ټلیفون په لیکه د دغې برید پخلای وکړلی او ورسره یې دا هم ومنل چې په برید کښې د طالبانو یو ملګری مړ او درې پر ارژلي شوي دي. دغو دواړو ذرایع دا هم وشول چې دغه پېښه او مرګ ژوبله د سولي وزیرستان په سیمې د پرغله غره سره نږدې د وچې درې په سیمه کښې هغه وخت مخې ته راغلله کله چې په دغه سیمه کښې پوځي سرتېریو د سویل د طرف نه د شوال په لوري پیشقدمي کوله. دغو ذرایع یو دا هم وویل چې نښته تېره ورځ مازدیګر مال درې بجې وشوه چې کومه د شپې تر درې بجې پورې پله پسې روانه وه. په ډېر اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې چارواکی وایي چې پر ارژلي پوځي سرتېري په یو هلیکاپټر کښې د واڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. په بل طرف په راولپنډۍ کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې له طرفه د دغې پېښې او مرګ ژوبلې په بارې کښې د میډیا په نوم خور کړی شوی برېښنایي لیک مشال ریډیو ته هم رارسېدلی دی چې په کوم کښې پېښه د قطبي وزیرستان په سرحدي سیمه کښې وشولې شوې ده. په لیک کښې دا هم پخلای شوی دی چې د پېښې په دوران کښې د ځانمرګي برید په نتیجه کښې اووه سرتېري مړه او بیا پوځي سرتېریو په ځوابي کاروایي کښې نولس طالبان وژلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. اوس تاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم او د خپرونې په دې برخه کې ورځو کوټې ته. په کوټه کې د یک شنبه په مازدیګر ناوخته په یوه وسلوال برید کې 15 کسان وژل شوي چې د چارواکو په خبره ټول هزاره ګان دي. وروسته د قهرجنو مظاهرچیانو لاړخه دا خوډه په پیخه کې یو کس بل هم وژل شو چې د چارواکو په خبره په خټه پښتون دی. دغه شان په پیخه کې د 15 هزاره ګانو او یو پښتون په ګډون ټول شپږ کسان مړه شوي او دوه ټپي شوي. تر دې دمه پر هزاره ګانو د برید ذمواري کومې ډلې نه ده منلې. نور تفصیل زموږ د همکار نیاز مساخیل په دې رپورت کې اورو.
د کوټې د پولیس کنټرول یو چارواکی چې نه یې غوښتل نوم او دنده یې څرګند سي، مشال ریډیو ته وویل چې پیښه د یکشنبه په مازدیګر ناوخته له باچا خان څلور لارې سره نږدې هغه وخت رامنځته سوه کله چې پر یو دوکان ناڅرګنده کسانو ډزې وکړې. د دغه چارواکي په خبره وروسته د وژل سوو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس وژل سو. نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان دي، یو زخمي دي. بیا د دې جلوس روان پترار یې کړی د کذافي مارکیټ سره. هغه کې یو سړی دغه دی چوکیدار دی، هغه په سر لګېدلی، هغه مړ دی. سیف الله نومېږي، سیف الله مړ دی. او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي، هغه هم زخمي، په هغه هم ګولۍ لګېدلی.
د پولیس د چارواکو په خبره په پیښه کې 15 وژل سوي کسان هزارهګان او وروسته په مظاهرو کې وژل سوی کس پښتون دی او په پیښه کې ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي سوي دي. له پیښې وروسته هزارهګانو پر باچا خان څلور لارې احتجاج وکړ او له حکومته یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. یو هزاره مظاهره چې سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
په میډیا کې وخت شاید هغه پنسیبر کې بل بیا داسې نشي کولی. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پټان دی، دا پلنکای دی، وزاره دی، ولې انسانیا نه دي؟ اوس پورې ته یو دشتګرد نه ونیول. کوم زموږ حکمران دی، دا ډېر کمزوري دي، باید کې دوی استعفا ورکړي.
د پولیسو په خبره برید کوونکي ناڅرګنده کسان له پیښې سمدستي وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. بلخوا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږ د خپرونې په دې برخه کې ورزو گلگت ته. په گلگت بلتستان کې د سلی رشتې سوکو دپاره د ووټونو عمل نن سهار 8 بجې شروع شوی او دا به بغیر د صدمې تر مازدیګر څلورو بجو روان وي. د دې مقصد دپاره ټول 1,150 پولینګ سټېشنې جوړې کړل شوي دي چې پکې 1,250 حساسې او 215 انتهایی حساسې ګرځول شوي. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان دا راپور.
په گلګت بلتستان کې په دویم ځل قانون ساز اسمبلی انتخاباتو لپاره د ووټ اچولو عمل نن سهار 8 بجو نه شروع شوی، کوم چې تر 5 بجو پورې جاری وي. گلګت بلتستان په قانون ساز اسمبلی کې د چوکو شمیر 3 دی چې په کې په سلریش چوکو دا وخت انتخابات روان دي. په دې کې 3 د ټیکنوکریټس یا د ماهرینو لپاره او 6 د زنانو لپاره مختص کړی شوی دي. په 8 ضلعو کې د سلریش چوکو لپاره 202 امیدواران په مقابله کې دي چې شاخوا 40% آزاد امیدواران لري. د الیکشن کمیشن په وینا چې 1500 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې دي، چېرته چې به 6,00,000 ووټران د خپل رای استعمال کوي. په دې پولینګ سټېشنو کې 1250 حساس او 250 انتهایی حساس ګرځول شوي دي. د فکر د شاخوا 19 سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستي چې پکې واکمن ګوند مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامي شامل ده. په گلګت بلتستان کې روان انتخاباتو په اړه د گلګت یو مقامي صحافي منصور شغری مشالې دیو ته وویل،
ووټرز جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز پہ بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں.
ووټران په غټ شمیر کې په پولنگ سٹیشنو کې ښکاری او په خاص توګه زنانه هم پولنگ سٹیشنو ته رواني دي. او دا ځل یو پرمختګ دا شوې دی چې د پوسټ د انتظام لاندې انتخابات کیږي. پوسټ د مجسټریټ اختیارات ورکړل شوې دي، نو د دې لوجه تر اوسه پورې پرامن ماحول کې الیکشن روان دي.
د روان انتخاباتو په اړه د گلګت بلتستان د وکیلانو د اتحادیې یو غړي ایڈوکیټ بشارت مشالې دیو ته وویل چې په وړومبي ځل په گلګت بلتستان کې د الیکشن کمیشن او د پوسټ په نگرانۍ کې الیکشن روان دي. دیوائی زمونږ په سینټ او قومي اسمبلی کې چې کوم آئینی او بنیادی حقونه جوړیږي، باید چې د نور پاکستان غوندې د گلګت بلتستان ولس ته هم ورکړی شي. زمونږ چې کومه غوښتنه ده، نو هغه ده چې هغه حقوق کوم چې نور پاکستان خلکو ته حاصل دي، باید چې د گلګت بلتستان ولس ته هم حاصل شي. په 6 جون د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه چې الیکشن کمیشن او سیول انتظامی په درخواست د گلګت بلتستان ټولو ضلعو کې پوځي دستې تعینات کړی شوي دي او د پوسټ کومک لپاره پولیس اهلکارانو په شمول رینجرز او د گلګت بلتستان سکاوټس 6000 اهلکاران به هم خپل فرض ترسره کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا د خزانی صوبای وزیر مشال ریډیو ته ویلی دی چې راتلونکي صوبای بجټ حجم کټول حجم 2.2 اویا ارب روپای دی چې پکې د بیروزګارۍ کمولو لپاره او د صحت لپاره او د تعلیم لپاره پیسې مختص شوی دي. د خزانی صوبای وزیر مظفر سید د مشال ریډیو د همکار شبیر احمد جان سره خبرې کړې او دا شبیر احمد جان دا رپورټ برابر کړی را دی چې وره.
دا خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته ویل چې د راتلونکي صوبایي بجټ حجم خوښه 2.2 اویا ارب روپۍ دی چې پکې د صحت او تعلیم بجټ کې خصوصي زیاتوالی شوی دی او دې نه علاوه په صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو لپاره د نور کله په نسبت لس کم 0% پورې زیاتوالی شوی دی.
زمونږ خپل وسایل د صوبی حدود نشته، مونږ به د 472 بلین ارب روپو به تقریبا مونږ نیکسټ بجټ پیش کوو. مونږ کوشش کړی دی چې مونږ هیلته 22% د اضافي پروګرام کړی دی. پولیس کې مو 19% او دغه شان ته ایجوکیشن کې 21-25% انکریز پکې وشي او دې کې به زمونږ ډیولپمنټل فنډ 124 ارب روپۍ تر زمونږ توقع ده. لوکل ګورنمنټ کې زمونږ تقریبا 90% د 13 په نسبت باندې به زمونږ بجټ هغې ته زیاتې لوکیټ کیږي.
د خزانه صوبایي وزیر وویل په صوبه کې بیروزګاری کمول لپاره د ځوانانو لپاره په دغه بجټ کې به د 1.5 لک نه سیوا د روزګار نوې موقع هم پیدا کولی شي. نوموړي زیاته کړه چې تر هغه پزې جنگ کې خیبر پښتونخوا صوبه او د دې صوبې امنیتي ځواکونه نیخ پنیغه اغیزمن شوي دي. نو د هغوی توان زیاتول لپاره د هغوی په بجټ کې د تیر کال په نسبت 19% هم زیاتوالی کړی دی.
او د سکیورټی فورسز سترنګن کول لپاره مختلف ټریننګز مختلف وسایل هغه ته پرووایډ کړو. زما په خیال باندې چې 19% موږ دغه په 13 کال نه زیاته اضافه دې لږه ته متوقع دي ان شاء الله کوو. دا
دوی ویل چې د خراب امنیت لوجه ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کار د دې صوبې نه تللی دي او د هغه دلته واپس راوستلو او هغه ته امنیت باوري کول لپاره دوی هلې ځلې شروع کړې دي او په دې لړ کې د چین علاوه تاجکستان، ازبکستان او یو شمېر نړیوالو کمپنیو سره هم خبرې اترې روانې دي. د خیبر پښتونخوا راتلونکي بجټ باندې روان مشتې په 14 منیټه وړاندې کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پدیرشم مای د مقامی حکومتونو ټاکنو کې د درغلو او ټګای د تورونو په حق لا سباله په پیښور کې ټولګوندی د غونډه رابللې ده. خو بیا درې لوی سیاسي ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام په دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او په 10 جون به خپل احتجاج په ټولو صوبه کې کوي. نور تفصیل د خالد خان ناورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت د دیرشم مئی مقامی حکومتونو ټاکنو کې دا درغلو په ضد د نهې په ورځ ټول ګوندیز غونډه را بللې ده چې د صوبایي وزیر شاه فرمان په وینا ټول سیاسي ګوندونو ته یې پکې د شرکت بلنه ورکړې ده. دا ګل په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر شاه فرمان وویل چې مقامی حکومتونو ټاکنو کې د دوی ګوند ته د ټولو نه زیات نقصان شوی دی او کچرې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې په صوبه کې دی یو ځل بیا دغه ټاکنې شي نو د دوی حکومت دیتا تیار دی.
مونږ ری الیکشن ته تیار یو، مونږ ری پولینګ ته تیار یو، مونږ جاین انویسټیګیشن ته تیار یو. مونږ که څوک الیکشن کمیشن څه فیصله وکړي مونږ هغه چیلنج کوو بنا، مونږ چې په هر طریقه باندې. خو صرف خبره دا ده چې کدی نه مخکې سیاسي حکومتونو دا ایکسرسایز کولې، که خلکو له دا حق ورکولې، که لوکل باډیز مخکې شوې یا کولې، نو نن به دا مسله نه وه.
شاه فرمان زیاته کړه چې د مخالف ګوندونو دغه یو غوښتنه چې پښتونخوا حکومت متي د ټاکنو نه وړاندې مستفی شي هیڅ جواز نه لري، ځکه چې ټاکنې کول د صوبایي حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواری وا. خو بیا درې ګوندیز اتحادیې، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام د صوبایي حکومت لخوا را بلل شوی دغه ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او د جمعیت علما اسلام صوبایي سر سکتر مولانا شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په 10 جون د دوی احتجاج کمزور کول غواړي، نو ځکه دغه یو ګام پورته کړی دی.
مونږ دا خبره کوو چې کچره فرستا حکومت کم دی نو بیا دوباره الیکشن هم کوي، نو د دې بس ګارنټي چې دا حکومت په یعنی داندلی نه کوي. ځکه پی سي خدا سے خبرې چې یو قومي داسې مسلې چې دارې سره حل راستل پکاري دا په خالص داندلی دا داندلی خلم نی او دا په بنیادې باندې بنا دا جمعیت علما اسلام سے طریقې اتحاد اپوزیشن جماعتونه دا چې کم دی نو پدې کې د جمهوریت
دا یادونه ده چې دیرشم مئی مقامی حکومتونو ټاکنو د شیډول مطابق ټول ضلع ریټرنینګ افسرانو به په 9 جون سرکاري نتیجې انتخابي کمیشن ته ورکول او خو د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا په اصلي رشیدالو کې دوی ته د دوو ضلعو نه دغه نتیجې ملو شوي دي، کوم چې به اوس دوی په 12 جون اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
یو ناسا بدر شو پستر کو بانم تو تیرا شو ایس سن نری دل بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ری
چی هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د عدم تشدد आवाज
دی. موږ خو اند امید نور نه غواړي چې نور د بیګنا زمونو خاطر بوتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
نور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یکشنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تیره ورځ شمالي وزیرستان اوتمانځی وزیرو او داوړو بنو کې لوی جرګه شوی او حکومت ته د واپسای لپاره و غټ مطالبات وړاندې کړي چې مهلت یې 15 جون ورکړي. کوم چې دین وړاندې جرګه کې ورکړي وو دوی وای دغه غوښتنو پوره کېدو په صورت کې به واپس سیمو ته ځي. عمر دراز وزیر پیدا رپورټ لري.
جرګه کې مشرانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ته د واپسۍ سره تړلې مطالبه په لیکل شوي شکل کې ورکړې چې د محمد نذیر په وینا دوی با خیبر پختونخوا گورنر، سفران وفاقي وزیر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازدیګره پورې روانه دغه جرګه کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوې غوښتنو باندې تر 15 جون پورې کامل ونه شو نو دوی چې دا درنه یا ناسته کم ډیډ لاین ورکړي هغه لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوړ شي او د ایف سی آر لوندې میش خپلې ذمهوری وخلي. 4 تاریخ باندې زه گورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه وویل چې ته متعلقه کاغذ وره نن ټول اعتماد ځای اے ٹو زیڈ غلی دی دو نن متا انشاءاللہ آغا لیٹر رو کچھ پکی میں لیٹر کے دیو پسی غوڑی پوتے سوادی بزور خبرہ آپ پاک جی بندے کیجے کلا میخ پلک پلے لکیتا ورہ سی.
دا جرگے پر محال وزیرو او داوڑو مشرانو متفقہ دا سلام مشورے نپس او وا غٹ مطالبات یا غوختن وڑان دیکھڑے. احمد سعید اغا متفقہ غوختن جرگا تارا جمع شوی ټولو کډوالو پر وړاندې داسې بیان کړي
زر تر زر واپس دا مطلب چې دا اسکیم د پراسس شریک دا پراسس میشته قابل قبول نه ده واپس داس واپسی غوړي چې لکه څرنګه مې د فوج د مداخلت نه مخ شو په وزیرستان شو وخت تېرولو ای پولیټیکلی سره د خصدور سره هغه نمون به د مو د فلور د نکټ د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلی په خولون د میډ وخت رای غوړي. دریمه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ تا د سابقه طریقې غوندې پاور پول شل کسرنګ چې د سره ولته اختیارات وی چې فوج نو رغله داس نمون اختیارات ته دته منتقل شي چې کیم چک پوسټینا د فوج د مداخلات نه مخ شه په وزیرستان شوی د مو فلور نه کو وخت لوندې تر د داس چک پوسټینا به وی د خسادوره باقی به چک پوسټینا ختمه وی په وزیرستان شه. شپږمه خبره دا چې د وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیم اقوام دي د کیم کومېدی د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسوتل شي.
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسۍ نه پس غواړي چې خپل توانونه هلته په خپل وویني.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې په خیبر پختونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رساوي چې بلدیاتي ټاکنو کې درغلی شوې دي نو دوباره ټاکنو ته تیار دي. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د واکمن اتحاد نه د حکومت پرېښودو غوښتنه کوي او د عبوري حکومت په نگرانۍ کې د بلدیاتي ټاکنو غوښتنه کوي. دا چې په صوبه کې د موجوده سیاسي کړکېچ په اړه څېړونکي څه نظر لري په دې اړه دا رپورټ اورو د یوې وړې دمې نه پس. په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستفی کېدو او د واک نه پرېښودو په صورت کې د رواني میاشتې د 10 نیټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د تیر خالی په ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی. په پېښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنۍ اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یو سیاسي ناره ده؟ نو نو موړې وای
د ترقیاتی فندونو د خرچ شره ډیره زیاته کمه ده. د انتظامی صلاحیت مظاهره مخامخ د اغه مظاهره نخکاری د ترهګر په حواله اگر کی واقعیا ظاهر کم کړی خو ډیره د حساب باندې زیاته ده. ټولې کارخانه د سیکاری چې بند پرتی دي نو کړکی چونه خو بهر حال موجود دي کدهغه انتظامی تبدیلی سره د کړکی چونه حل روزي طالبا دا به یو غټ قیمت نه زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دادی چې د ډایلاګ یعنی د مکالمې د مباحثي او د سره سره د لګ ډېر د مصلحت نه کار واغسته شي.
خو بل خوا سیاسي سیرونکو اجاز خټک وایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ درغلی او زور زیاتی سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د ده په خبره دا به وخت نه مخکې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پرېږدي او کنه.
کوم سیاسي ګوندونه دي هغه احتجاج پروګرام اعلان کړی دی؟ دا ما دا سره دا په نسم ویل چې دا یا دا سړي حکومت دې نه کې لار شي یا نه چې دا بدل لا خبر راځي. ما دا خبرې سیاسي تور باندې نو اوس یو لوی پرېشر خو دې په حکومت باندې استعفا ورکول لوی خبره ده. خو دا ده چې مورل بیک سٹیپ باندې حکومت پر دخلی دی.
کارپو خادم حسین وایي چې عمران خان په رښتیا هم دوباره په بلدیاتي ټاکنو کولو کې سنجیده وي نو په صوبه کې د سیاسي کړکېچ د مخنیولو لپاره دی د صوبایي حکومت ناهیلي ومني ذمهوارو چارواکو ته د سزا ورکړي الیکشن کمیشن ته د خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دی وکړي. اویدن کو مشال ریڈیو تھا وگئی پختونخوا کی د گرمی درینی میں بجے وشوے د خبرونو د لنری دفارا مائک خپل همکار بشیر گو اختور کو
د پاکستان امنیتی چارواکی وایي ډیورنډ کرښې سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګوبلا اوښتې ده. د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نښودو په شرط نن مشال لیډو ته وویل چې پرونی دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې او 12 پوځیان پکې وژل شوي دي. خو د پاکستان پوځ پرون خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا نښته په شمالي وزیرستان کې وشوه او 19 طالب وسلوالي وژلي او د دوی هم پکې 9 پوځیان وژل شوي دي. د بلوچستان امنیتی چارواکي وایي چې پرون مازګر د کوټې په باچا خان چوک کې نامعلوم وسلوالو 15,000 ووژل. یو پولیس چارواکي د نښودو په شرط مشال لیډو ته نن وویل چې تر پیښې وروسته 1,000 مظاهرچنو یو پښتون هم وژلی دی. په بنو کې د اوتمنځو وزیرو او داوړو قومونو یوې جرګې پرون له حکومت په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د جون تر 15 نیټې پورې د دوی د واپسي کار یقیني کړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنیت قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې خبر اعلان وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خواوو 100 کسان وژل شوي دي. طالبانو او داعش په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلیو د تور له امله حکومت له هېواده له وتلو منع اعلان کړی و نن سهار د تاجکستان پولیس سره نږدې نیول شوي دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د انصاف او پرمختګ ګوند اے کے پی په پارلماني انتخاباتو کې په دې 13 کلونو کې په لومړي ځل اکثریت له لاسه ورکړی دی. او د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر اوباما او د جرمني وزیر اعظم په دې خبرې وخلې دي چې د روس پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه به تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شوی نه وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز د تازه زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کولو او ستر تازه زموږ همکار رابیا اکرم خان د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو اداري وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان عوامي نیشنل ګوند پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فیته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامي انتخاباتو کې د داندې تحقیقات کوي. خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامي انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دي نو هغه د کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلي کې تر څو چې الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامي انتخابات کله د مونګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی. ادارې اخیری کې لیکي اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف څخه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدای شي. جمهوریت پښتون خپل ادارې کې لیکي هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې دا غریب دشمنه ګڼي او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړی کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورتحال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې فاتوي که حقایق توقتل شي نو دا فوری تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتی اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتی اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر څه لار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرج کړی شي کم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی دې د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي قومي بجټ کې د خیبر پختونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالې لپاره د ځینو اقداماتو اعلان شوی دی خو پکار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دي. متعلقه شعبو د مستحکم کړی شي او د سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره د اصول جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان وسپانې پاکستان کې د هغو لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره کار کوونکي د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د حملې په تور نیول شوي وو. ورسپانې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورسپانه لیکي چې دې وروستو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروستو دا خبر ثابته شوه چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته اړتیا لري. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو غټ کې درته وایي.
ډان ورسپانه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حملې په تور کې نیول شوو لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورسپانې په خبره دغه کسان هیڅکله په رسمي توګه نه وو تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه ده څرګنده کړې چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو، پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي. ډان ورسپانه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پریکړه سمه وي، نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورسپانه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ نه شوې دي، نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشي شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورسپانه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوزولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بېلابېلو برخو او بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو، نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 9 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورسپانې په خبره که څه هم ګڼو تورنو کسانو ته سزاوې واورول شوې خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورسپانې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوې او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوې. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه یادې ورسپانې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورسپانې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 1500 میلیونه ډالر لګولي دي، خو لا هم ډیر وخته ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا او جرمني مشرانو پرون پر روس د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې چې د مینسک د دویم موافقې د بشپړ تطبیق او د روس لخوا د یوکرین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پر ماسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. تفصیل احمد تکل ناورو.
سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیه په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له G7 ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د G7 مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د G7 په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه.
My intention is that today we
زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یووالی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو کنه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت پریکړه کړې چې په عام کورونو او وړو کیمپونو کې میشت افغان کډوال به د صوبې لویو کیمپونو ته اړوي چې دا رنګ د ورکړې شوې نیټې پوره کېدو سره دوی خپل وطن ته ولېږلی شي. خو د کډوالو نړیواله اداره بیا وایي د صوبایي حکومت د پریکړې اطلاع ورته نه ده شوې. په دغه اړه نور معلومات د اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي افتخار مشواني وینا وه. د دوی حکومت پروس کال د پیښور سکول رستو د افغان کډوالو د ستنولو فیصله کړې وه او د هغې فیصلې تر لاندې په مختلفو اړخونو کار روان دی. د افتخار مشواني په خبره صوبایي حکومت پریکړه کړې چې په لومړي پړاو کې به په وړو کیمپونو او ځانګړي توګه اوسېدونکي افغان کډوال لویو کیمپونو ته منتقل کوي.
لوکل جے پدے کم دی پدے کورنو کے جے پدے پے خاورن دی پاتے دی کنا دا موں کوشش کو جے کم والا والا کیمپون دی دا موں گھٹ کیمپون دی کم دے کنا دا کو برابر چھا کیمپون دا منتقل سی.
د صوبائی حکومت د پریکڑے پ اڑا چ مشال ریڈیو د کڈوالو د پارا د ملگری ملتونو د ادارے یا یو این ایچ سی آر پاکستان کی بیان دے دنیا اسلم خان سره تماسونی ہو نو دی وے کدا د یو گون یا یو تن خیال وی نو کی دی شی او کدا فیصلہ پ حکومتی کچ شوی وی نو دوی بدغ لڑکے د وفاق او صوبائی حکومت سره خبر کوي. خو تر دې د ما ادارې ته په باضابطه توګه سندي ویل شوی. پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د قانون په اړه وی اندې زیاته کړه.
ګورنمنت اف پاکستان هیڅ کله افغانان نو ریسټریکټ کړی چې هغه په خامخا په کیمپ کې اوسېږي، خامخا په هغه ځای کې اوسېږي چې د حکومت ورته ویلي دي. په دا اوس یو نوی پالیسی شفټ نه هم خبره په دې چې افیشلی دا رنګ یو میسج یو ان ایچ آر ته نوی کنوي شوی. کدا افیشلی یو ډیسیژن دی خو بیا یقینا په کار دی چې د کمشنر دفتر په لاره باندې یو ان ایچ آر ته خبر یی.
د افغان کډوالو د واپسې په اړه د یو تپوس په جواب کې دنیا اسلم خان وې تر دې د ما نوې نیټه مخې ته نظر راغلی. البته اگست میاشت کې به کابل کې یو غونډه کیږي چې پکې به د کډوالو د واپسې یا دوی ته د نور مهلت ورکولو فیصله کولی شي. د یادونه ده چې دا وخت پاکستان کې د میش کډوالو قانوني موده روان کال یو دیرشم دسمبر پورې ده. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د پیس کونسل ویلی دی چې په ناروې کې د طالبانو او د ښځو استازو د افغان ښځو استازو ترمنځ خبرې اترې دا څرګندوي چې ګوندې د طالبانو په د ښځو په اړه په تګلاره کې یو بدلون راغلی دی. احمد تکل پی نور تفصیل وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او ورمه ورځې په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکرې بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقې بلخي او څو نورو مېرمنو ګډون کړی و. د سولې د عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او وی ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن، که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح هست.
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او وړم ورځ په دوبای کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلی قاسمیار وویل د دوبای په غونډه کې د کوټې د شورا دوه غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبا هم گفتند که از اونا اختلاف داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراک کرده بودند که از اون شخصیت های دل شناخته شده نبود.
خغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه او بللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه وو او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې، خو نتیجه یې ورنه کړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د قبایلی سیمو د افغانستان او د سیمې د حالاتونه ګړای په ګړای خبر شي، نو موږ سره په ټویټر او په فیسبوک هم ملګری شئ. زموږ پته ده مشال ریډیو. اوس وخت راغلی دی د ونیزې خپرونې د صلح په لور. د مشال ریډیو د صلح پر لور خپرونه کې نن د عدم تشدد د مبارزې په طریقو او لارو چارو بحث شوی دی. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواخ دی او تاسو یې د هرې چکشنبه یا اتوار او هرې دوشنبه یا ګل په ورځو له مشال ریډیو اوریدلی شئ. نو راځئ چې وورو د صلح په لور.
د صلح پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې موزه بشیر ګواک هر کله کوم. نننې خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په تیرو خبرونه کې مواردل چې څېړنو ثابته کړې چې عدم تشدد مبارزه له وسلوالې مبارزې دوه عمره کامیاب وي. په دې وروستیو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې کله یو خوا په روانو وسلوالو نښتو کې په لکونو خلک وژل شوي دي، نو لبل خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیاب شوي نه دي. د همدغه هیوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو له لارې حکومتونه لری کړل. د هرې شخړې لومړی او اخري حل خبرې اترې کول دي. د تعلیم خورولو لپاره د باچا خان په نامه جوړ شوی بنسټ باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وایي چې د عدم تشدد د لارې د مبارزې لومړی طریقه خبرې او مذاکرات دي.
یو خبر خدا ده چې کله د اختیار او د وسایلو ارتکاز یا یو اصول اسونو کې راغونډېدل وي، د هغه نه رستو نفاق پیدا کیږي. کوم خلک وسایل چې راغون کړي وي، نو د هغه د زیار او کوشش وي چې د غنور خلک د اختیار او د طاقت په بنیاد غلی پاتې کی، غلی چې هغه د مطالبهونه کی، د تقسیم مطالبهونه کی، هغه د دی دی انصاف مطالبه اونې کی د دې د وجنا کغه ریاستی سیزنو کده دې نمخ کی د جاګیرداري په بنیادو کده غینه مخ کی د بادشاہتو د ټولو کی د خبره مې سترازی نو د رومبه د دې چې کوم اعلی استعمال شوې د چکل داسې کیس حالت بدل کړی شوې دی چې کله د اختیار ارتکاز او د وسایلو ارتکاز د تقسیم غاړې ته تلې او د مناسب او منصفانه تقسیم غاړې ته تلې نو پاره کې رومبه قدم چې غشته شوې هغه خلکو داسې اغسته دی چې څنګه به د مکالمې عمل په مخ کې بوزي څنګه به داسې کای چې چا د اختیار تر لاسه کړي دی یا چا د عمل کړي دی هغه سره نفرت نه د عمل سره نفرت او په هغه بنیاد مکالمه کول او مکالمې ته هر وخت تیار کیدل
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوی دي اکثره لیکوالان او څېړونکي په دې خبره یو خوله دي چې لمړی باید د مقابل لور سره خبرې وشي او که کامیاب نشي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپلې بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کیږي د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي
Many tactics have been documented more than 200 of them
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې ست دي دا ستا په حالت او قوت پوری د چی کومه طریقه در تر ډیره غټوره تمامېږي په یو کښاله کې شکیلې دواړه غاړي خپل خپل کمزوریاني او قوت لري او د هغې مطابق کار پر مخ بیای بل مهمه خبره د وخت ده کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخیره کې کېدونکي کار سره فرق لري مثلا په لومړۍ سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي خبرې او مذاکرات کوي په دوهمه مرحله کې د هغه څل لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندی ورته د مقابل لوري د زړه راس پړل وای دا هغه محل وی چې لږ خطر په ځان منی او پر ځان سخت تیر کړی د نه خړولو هړتال بکوي یعنی روزه بنیسي ځینې خلک د مظاهری په ډیر ابتدایي مرحله کې د نه خړولو هړتال وکړي او غوښتن لیکونه ډیر ورسته واستوي مطلب می دا دی چې ته باید هرڅه په ترتیب وکړي کټول کارونه سم وکړي نو ملګری دی ډیریږي په 1913 کال کې د پېښور پاکي سخوانی کې د پښتنو نسل وژنه وسوه سره لدی چې دا ډیره خنړی پیښوه خو دغه کار د بچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک نور هم کوي کړ او غړي لدیر شو زرو څخه اتیا زرو ته ورسېدل نو تر هغه چې تر خپل مقصد د رسیدو لپاره د دیم تشدد للاري پر اصول ولاړ پاتې سي کامیابیږي
لو مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري تاسو په ټلویزیونونو ریډیو او اخبارونو کې کتلی او اوریدلې دي چې وړل خلک د خپل حقونو لپاره مظاهره کوي سړکونو ته راوځي او احتجاج پر مخ بیایي دا د عدم تشدد د مبارزې یو لار ده خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجی پایوچ وای چې تر ډیره وخت پورې په یو ځای کې ناسته او احتجاج کول ځکه ډیر بریالی نه وي چې مظاهره چند ستړي کیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري
امریکایي عالم جین شارپ په یو کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې 198 طریقې بیان کړې دي په دې کې مظاهرې غوښتنلیکونه تقریرونه د همکارۍ نه کول کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي اوس خلک خپل هدف ته له سوله ییزو لارو رسیدو په خاطر نوې طریقې کاروي د دې لپاره نوې ټکنالوژي ډېر اهمیت لري نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کیږي او څرنګه چې راغونډیږي دا کار لس پنځلس کله مخکې ممکن نو مطلب مې دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډیر لارې شته چې خلک یې استعمالولی شي یو ستونزه دا ده چې مطبوعات واضح مظاهرو ته زیات پام کوي او ډیر پوښښ ورکوي دې کار ته د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کیږي دا ښه چل دی خو مسله دا ده چې خلک ډیر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش دا وی چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډیره پوری یو پارک یا د ښار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي که حقیقت وایو نو دا اسانه نه ده. تر ډیره پورې یو ځای کې پاتې کېدل ډیر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک سکاک رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډیر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دې پرېږدي او په ورځو ورځو دې په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد له لارې مبارزې لپاره د خرب او ترب غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پرې وخت کم ولګي او هم د رضاکارو مظاهرچیانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په تیرو خبرونو کې تاسو اوریدلی چې شخړې هغه مهال رامسته کیږي چې کله یو خوا د بل حق وخوري. حق خوړل یوازې جایداد نه دی، بلکې لچا د بیان ازادي اخیستل، سیاسي پابندي پې لګول او ډیر نور داسې شیان د بل حقونو په سرغړونه کې راځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین په دې اړه وایي، له بله د خپل حق لپاره مبارزه په یوازې سر ډیره کامیاب نه وي، نو په کار ده چې ځان لپاره ملګري ولټول شي.
دی هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کې راوستي مرتکز کړي دي، دی هغه دی چې کوم د انساني ضمیر دی یا اجتماعي ضمیر دی یا هغه کې دننه چې کوم سوچ او فکر دی، هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا هغه داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه د خپل محسوس کی چې گویا کې دا کم عمل منکو دا عمل د انسانیت په ضد دی، نو هغه د پاره کوم طریقې دا هغه د پاره استعمالېږي. مثلا لوګي په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه خلک راوزي او هر څه کور او کوسي او دغه پریدي او یو ځای کې کینی، او بیا دا هم کېدی شي چې خلک د یو ځای نه یو اوږد مزل شروع کی تر بل ځای پورې یو اوږد مزل وکړي. د دې نه علاوه نورې طریقې داسې کېدی شي چې ځان سره ډیر شي خلک ملګری کول، او هغه ډیر شي خلک چې ملګری شي نو دا ډیر شي خلکو د فشار د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، جست فار پیس انټرنیشنل یو غیر سرکاري اداره ده چې په خبرو او نورو پښتنو سیمو کې د خلکو سره په سولې ایز ډول د شخړو په حل کې مرسته کوي. د دې ادارې مشر علي گوهر وایي، ځینې خلک په وسله مقابل کس د ځان تابع کول شي خو دا کار پایدار نه وي.
د دې مين د یو بدلی بدلون چې کوي هغه بدن کې دنه او کبهاري هغه دایمي، او دا د زور د چې کمی نو دا وختن خو به ته هغه ټیمو کې خو دنه بیا یو نفرت یو کرکه دا غلې.
نو اوریدونکو پښتنه دا پیدا کیږي که عدم تشدد دا سه ښه کار دی، آیا د دې لارې ملګری پیدا کول هم اسانه دي؟ ځین وخت د دې جواب نیخ په نیغه نشي ورکول کېده. تازه کا چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روانې دي چې په لکونو خلک وژل دي. که دا خبره لږه مختصر کو او ځان ته نږدې کو، نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې جاری دي چې له وجې خلکو ته بغیر له ټوپکه بریا ترلاسه کول ناممکنه ښکاري. خو ډاکټر مایکل نیګلر وایي داسې نه ده. دا هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي خو سخت کار نه دی.
It's not too difficult if you know how to reach them.
کتالیه چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهور کیسه ده چې په بغداد کې یو ډله ځوانانو د عدم تشدد لپاره د مبارزینو غونډې غډوډولې. نو په هغه کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسو دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړي؟ دې خبرې د تشدد د پلویان حیران کړل. سمدستی یا له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثال څرګندېږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډیر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کېدای سي اسانه نه وي خو سپکه لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوې.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دیونه د پروګرام وخت همدومره وو. زه بشیر ګواک در سره مخه کوم، خوشاله اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.